آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راتپریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او نادری د کیسو په اړه دي په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمی کال پیل شو خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د خوانځیو د تګ اجازه ورنه کول شو آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چنجونه د خوانځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو د پروګرام په پای کې د ورکوشوای ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو هیله ده ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلیما د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمه روجانه دل تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غاٹ غاٹ ماړه ماړه تجارتان ستنه دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 100 روپیه په واسه باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ د چ مثال د خبرې دا مایوبین چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي نو دا چې یو مایوب یو خارکې نسترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري دا غه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مداجاغ دي چې د مایوبین ورن سره مثال د خبرې کومه کوکړي د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي لا غوسه دې روزې مبارک میاشت کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونا نه لري او اکثره بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري له حکومت چې مهم دی له دې مرسته باید سره وکړه ماجرینو سره
روجان دلته 13 ورځ مر د گرمسیل ولسوالی سفار او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمونې ناستې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولید ولا وروره کدی لاس روپی په واسه کدی شل روپی په واسه کومک را سره وکي نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکي خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درنه پوره چا په لو ولاکل دي وو مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي ما او تاسو خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مده غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خو به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروځي حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نظریات ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو وړنه توجه وکي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومه کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم رور جان ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شوینه چې ګرانشیب دی د کې دولت لا سم دی دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټر نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره وزره سو چند جیګی کړی د نوبت ماملې نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
عبدالسلام ام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي باید د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي باید ټول شیان ارزانه کړي په دې مبارکې روژې کې دا د خلکو پای څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته کی چې باید دا رنګ ټول کې دا دکانداران ته نخنامه کړی دي چې د شان سره ارزانه کې دا اوس موږ خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکانداران ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکی دا د خلکو په اچه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه سه د موږ لارې ډېری خرابې دي ورور جان د امارت چارواکو سمیدا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شهیدا ده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا غته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نوې ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نور قدیم ټولې کې ورور دل ته داس په سوو خلک دی روجې پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلې ورځ ته کی السلام علیکم.
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي وڅېدون کيم او د پخانه امنيتي ځواکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیخ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ اته زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوش ان شاء الله دا دغه دا د فیب افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خوند لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار کی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستاني پوځ څخه داهل لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بیګونا خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستاني پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم د چې د روژې مبارک میاشت ل ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف ل خپل هیوادوالو سره وکړئ. د ام دی روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو کې د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړئ او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداهله د چې تاسو د خپل اغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران د لی د اغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او اندارنګ د ټولو هغو ملو شتمنو تجاران څخه مداهله د چې هغه پاترابو کې وسیږي خپل نزدې گاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کې نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیر اوبه لرو خو د غی پالتو رواني بې ځای دي. نو هله د سیتیز موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام د غزنی ولایت ګیرو ولسوالینه پیغام کلی کړه تاسو سره يم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرز لګیدلای دی خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز د دوه میاشتو د درې میاشتو رئیس لاروان د مختګم سکړای دی تر اوسه پوری مسلینو د خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک ځای پکړی دي مقصد داسې مرز د تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي.
دا ولایت سیدونکې نو څاکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز نه پر دسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته، چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو سږ کال خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي، دی و لاس دی و پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ، او خوندو ته خپل حق ورکړئ، او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو، په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راس پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې، ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی، او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن وي، خو موږ ټولو پټو رازونه نه خبر، ولې په سره دا ام د افغانستان لپاره په ضرر ده، ام د انجنونو حق ده، بشري حق ده، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت لپاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول دوی وختونه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنوار صاحب دوی په ظاهر د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د انجنونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه، اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډاله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د انجنونو له خونځي سره، څه کول په کار دي تر څو د طالبانو دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دنیا علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسني نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیری، روشن فکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کړي، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار صاحب کله زره تخنیکی اختیارات او دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چار به څومره ورته اسانه وي؟
او لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینې سمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي د جنګ او د وجه د وروسته پاتې والد د وجه د چلوې خلاصتون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو خونځي توزیع شوی، چې هغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشاله یوازنی ستونزه هغه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنیت ستونزه حل شوې ده، هغه امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه نه ده. پات شو د خزینه معلمانو خبره کوي کې خو همدای وخت جنکی دی وروزی په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي، د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي دار معلمین نه جوړ شي. بل لارم د چې د لسم او لسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی سي بیرته دی و ماتم کې درس شروع کی. نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي، ممکن ډیر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتوب او جرأت ملت سره شریک کی.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لازادي رادیو سره خبرې کولی. او سم راځو د ورکوښو ځانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی، کڅوک د پر برابر باندې حال حواله دي، زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم، 0 5 3 6 3 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم، ورسره سلام نن تاسو ته ورکول ورسره په پنده وخت په خیر انزل الله منه ملغمان صحه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې سې کې نظر کا شو دا چې په سلام وای څو ثاني تر وکړم په تاسو د پاره سلام نه نه مته دې په داس نه راځم دی وای چې پیر وا بیا تیا نه هیڅ په سواتا یا یعنی چې پیر وو
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 2 2 2 او بله شمیره یې ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 دېرشو 8 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچیری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بله شمیره وایم 0-2-6-18-1-40. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جملة دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428109، یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویمه افغان بسم شمیره ده 0001 5 3 9 2 و.
د آزادی میلمه نظیر احمد د نظیر د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یو بعد پیښه په مانس کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه به هر چی وي ترې په دې معنا چې که چیرته د یوې یو مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري هو دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست فکر کوئ چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی خو دورسته شعری شده تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا پا جنگ دا پا مرگ دا پا وجنو دا پا ستونزو بنده دا که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شیان ډېر پکې راخیستل شوي فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې راخیست کړی دي په طبیعت
په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سی ودی کې یوازې ګیلې او مانی دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاصه شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حلاره نه راخیستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي ادبیات په مجموع کې تر هم پیدا کوي او شعر په دې کې چې تر هم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژني هغه ټوله خواري شي کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره دي او دا خو یو معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نشي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شیر په کابل کې د 14 انزور وړاندې کوي چې یو خبريال راپور وړاندې کوي په دې اړه کې یا څه راته وایي چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شیر لیکلی و چې دغه سی یو زړه بوجنونکې صحنه مو په شیر کې راخسته و.
دا داسې و چې هر ورځ به که خار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیو که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هر ورځ به دغه خبرونه سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو کېدی شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بی احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هر ورځ دغه خبر اورم او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې لخلې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسی. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا یو شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې دته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په طرحو کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډیری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دننه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نورو سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي؟ نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا ټیټ پراخوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي، خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي، چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه کمه وژباړه، نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبې خلي څوک، که یې وخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شلا کېږي، خو د قناعت وړ نه دی.
ټکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونو په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدل سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په هغه مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري، چې یعنې کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوې دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که سوتی باندې باندې دغه سی کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو واستون ته بل موجوده وی هغه د چې د کاروندګر د تمرکز به او اړوی باندې باندې سمره ممکن وی چې یو کلیوال بازګار دی کتاب نه وی لوستای و نشي لوستلای او هغه د بیا د تمرکز پیدا کړی چې دا څه وای د دې په توګه باندې بیا ویډیو بډی راغیزمنه وی خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیوي باندې باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باندې روان دي راووزي، دا به چاپ کتاب ته په ځای د شوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي، شاده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
چلیگی لائے پسرخ کر دی چو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلک د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان چمرا او زڑ ور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انت وایا چې څشوي زور ورا د حجری یاران دی مرور دی
پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو